کنین. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي. تاسو زموږه کلاساتي رادیو نه اورئ. تاسو کې د سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د مرحوم شپږویشتمه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرانس کې وکړه. ستانگزي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هېواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال تا سخت زیان رسولای دی. مخکله دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې یو وشمیرونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. او چا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان یې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرغومې په میاشت کې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې دوه دیر سره 1500 څخه ډیر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې دوی د نورو مرستندویو ادارو سره په ملګرتیا کار کوي څو اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس دی وی غونډه په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید وو وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پاوز اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 24مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو دوه اونۍ وروسته د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست په 1 له هیواده ووتله. له افغانستان څخه د دوی وتل د دوهې د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 9 د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هېواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته له راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د څو هوایي کو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د 2023 کال په مې میاشت کې د چورلکې د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد د څو نورو چارواکو سره یو ځای ووژل شو. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بند شوی خبريالان په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک وخودل وخودل شو. نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړي، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو د حکومت له لوري ځپونکو اقدامات وبلل. د خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو ځل بیا اوچا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ناورین روان دی.
دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوایي نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
د دې تر څنګ یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو د جوړولو هرکلی کوي.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیزن هم ملکونو په مابین کې چې وي لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
او کندهار کې بزګران او کروندګر وایي چې د ممپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري.
پاسل کې دونه پارک ته د غنم مثلا په سل افغانۍ دی، د پلی د په 200 افغانۍ دی، نو د نورو کښتو باندې پلی زیات ګران دي. و خوړی ډیر اسانه ده. بس
وړاندې په خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه هم شته. راپورونه نور هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو خبری ټولګه ته هم خره اغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2025 کال په اوږدو کې به افغانستان 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. او چا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دي د روغتیا په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر او اړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین پړه لا لوړان دي. راپورونه ورکول شوې دي د افغانستان د لا ویل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي لمخ کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. و چا د 2025 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. وچا ویلی چې په روان 2025 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کلی دي، سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي. او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوایي نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څوک چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې لا بهتر کړي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پخې په یو پیخه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږه ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13مه ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لاپسې زیات کړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی و چې افغانستان دغه وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستانی سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه بیا وایي چې په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو حساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید دوی نورو مسایلو ته ډېره پاملرنه وکړي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګړتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پر مختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لا نه دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، د دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې او سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا اوکړی شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي. نو دا خو ډیره بهتره خبره ده، موږ وایو چې دا جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې به نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 20% کم شوی دی.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړی ده. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسیو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړی. د داسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانکي پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړي او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
زما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوي چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي.
دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 860 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1 میلیارد تومانو بیا 860,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولته او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم ازادي راډیو ته خراغلس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه وکړه چې روسیا دې د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له حسین احمد زیورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاجا کلاس وایي چې کیف او شریکانې باید پر روسیا فشار راوړي سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز ښه کړي. کلاس چې د جنوري په 14مې د ازادي اروپا ازادي رادیو او سو اروپایي ورځپاڼو سره خبرې کولې ویل چې پر مسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچې منځوي کول یوازینۍ لارې دي چې روسیا د برلاسي څخه منع کوي. کلاس زیاته کړه موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډېر اټکل ونه کړو. روسیا ځینې وختونه دا سیخ کاری چې له رازونو ډک ځواک دی چې ماتېدلی نه شي. تاریخ ته نه ده موږ د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړي یو. هغې خپلو دې وړتیاو ته پیشاري ویل چې روسیې سود له 40% زیات کړی، ګازپروم خپل 40% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه یې پوځیان ورغوښتي دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. ښایي روسیا دا مهال داسې ګڼي چې د اوکراین په جګړه کې وخت د دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کیف لویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغې وویل موږ ګورو چې د دوی د نغدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختمې شوي دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم عاید لري. د اروپایي ټولنې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 14مې د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14مې بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د سو اروپایي حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ څرګند کړ چې دا ټولنه به وکولی شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولی شي جګړه ژر پای ته ورسوي او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14مه نیټه لوړه وکړي. کلاس ویل که چیرې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکی وګړو ملکی زیربناو بمباري ودروي نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغې د اروپایي ټولنې دا دریز بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو ځل بیا هم ښه راغلاست. ته ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. کندهار کې کروندګر وایي چې مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري ځکه چې بیې لوړې دي او کمه خواري غواړي. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره مرسته ورسره وکړي. د کندهار کرنې ریاست په وینا سږ کال په دې ولایت کې پر 60 هکتار ځمکه د پلیو کښت شوی خو د وچکالۍ له امله حاصلات یې کم شوي دي. نور حال له سیمې نه اورو د صدیق رښتینی په دې راپور کې.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلی یا پلی په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او مانده سیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جریبه ځمکه یې پلی کرلی وایي سږ کال یې د وچکالۍ له امله د تیر کال په پرتله د پلیو حاصل کم شوی دی.
15 جریبه ځمکه وه موږ پلی په کرلې. پروش کال یې ماته 9 خواره وکړلې. شش کال یې ماته 15 خواره وکړلې. دا وچکالۍ په خاطر باندې موږ شاید ونې پر کمبود را روان دي او موږ خواري په کښلې ده. موږ ستړي کړي. موږ ته دونه حاصل نه دی پاته شوی. خواري ما بس کړلې ده. نو اوس موږ دا خواهش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وي. کومکونه موږ سره دا وکړي چې موږ ته تخم سم تخم برابر کړي. د اوبو په باره کې موږ سره کومکونه وکړي. شش کال وچکالي اوبو باندې موږ بس نه رسېدي. اوبه سره کم وي، سره کښت وي.
د پلوی کښ په شګلنه او وچو ځمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالیو ځمکه او اقلیم ورته مناسب دی. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کمه خواري غواړي بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ له امله کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو ښه کښتې خو د حاصل یې ډېر دی نه. خواري هم لنډه ده. دا ناړې ګوري د دي بشې بیا د غونه نه دغه کې لکه پلی چې په پیسې حاصل یې ډېر دی. پیسې هم ډېرې جوړوي باندې او هم د ماشو د جبرو ډېر دی. څه پیسې جوړوي جو خدا د اوبو شي دا په دې چار څو وی لای بس دا ډېر په خوشاله و مې ډېر کینو چې د اوبو زور په پسی نه
پاسل کې دونه پارک ته د غنمن مثلا په سلا غونې دي د پلی د په 2500 غونې دي
نو در نور کشتو باندې پلی زیات ګران دي. وہ خواری ډیر آسان ده، بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري، ډیر آسان خواری.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ له امله یې سږني حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوو او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسؤل انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښ د پراختیا په حال کې دی.
ممپلوی کښ د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتاره سږ کال کرل شوي وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړې پنجوی دغه مرکزي ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل لږ و ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتله 100 چندل وړ ده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. دغه راپورونه او ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولئ او هلته ورشي. نور خپرونې هم شته دي او تاسو کولی شئ زموږ د واتس اپ پر شمېرې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. موږ به خپل خپرونه په لړ کې نشر کوو. زموږ د واتس اپ شمېره ده 0420230011.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستې په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. بل لوري ته د مرستې ترلاسه کوونکي بیا وایي بیکار او بیوزله دي او کله کې مرستې هم ورسره کیږي دوی ته ډیر ځای نیسي. په همدې اړه د نجیب الله الوخیل راپور ته وکشي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالي ملاتړ په نږدې 200 بېوزده کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 5 ناحیو یاد شمېر بېوزده کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
1300 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري چې ادا الحمدلله د پکتیا په سطح خصوصا د مرکز گردیز په 5 ناحیو کې وویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده مظلوم خلکو لپاره، د غریب خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پری کون کې مؤسسه مسولین وایي دوی بیوزله کسانو ته د خوراکي توکو توزیع سربیره د خزو لپاره د حرفوي زده کړو همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شویو تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز 5 ناحیو کې موږ درلوده.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه ته وخت یوای د بیکاری او نورو ستونزو له کبله د دوی ژوند په مشکل تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
شنه ډیر خوشاله یو، ډیر دعاوې کوو ځکه سخت ډیر سخت کال دا کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات، یخ زیاته کنه نو دا مرست مکت ډیر ښه تمام شو خلای دې نه خراب وي خلک ډیر ګوبل دي ښه دا یو بس مکت دومره غلیمت لکه دوه کاله
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډېر په ګرانه تمامیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي عبدالکریم وویل
ډېر سره بېوزله یو ځکه چې کلي کور کې کار هم نشته روزګار هم نشته او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو پردیو کورو کې اوسیږو نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو
په پکتیا کې داسې مهال د یو نړیوال بنسټ لخوا په یو شمېر بېوز د خلکو په روان ژمي کې د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې په دې هیواد کې د خلکو د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه ده بېوزله او هغه کسان چې کار او بوختیا نه لري په دوامداره توګه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د